شنبه د لندې 15 د دسمبر 15 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. زموږ خبرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې تمه ده نن په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي، خو تر دې خبرو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې یوې هیله من بلې شکمن دی. خو لومړی خبرونه. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشرتابه غونډه وروسته له میاشتو پیل شي. ایران د هغې ویډیو محتوا رد کړه چې په کې ښکاري چې یو شمېر کسان په ایران کې افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي، او امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده نن د افغانستان د مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټه خپله لومړۍ غونډه نږدې له شپږو میاشتو انتظار وروسته جوړه کړي. د دې غونډې مشري به ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو چارو سلاحکار مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
آغاز به کار کمیته رهبری شورای
عالی مصالحه عالی شورا د مشرتابه کمیټې را کار پیل د کورنی اجماع او افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره چی پلاوی د ملاتړ لپاره پراخ مشروعیت ګڼل کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیرانو په یو اعلامیه کې له افغان حکومت غوښتي وو چې د ملي مصالحې د عالي شورا غړي دي د عملی کار د پیل او د سولې پر روان بهیر کې د ګډون لپاره په چټکۍ سره مشخص کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د اروپایي ټولنې د اعلامیې ملاتړ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو محتوا رد کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هغې ویډیو په اړه یې څېړنه پیل کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه پکې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده د دې اعلامیې په غبرګون کې وویل چې په ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې د افغانانو سپکاوی یو ناسم کار دی او دا پیښه په ایران کې نه ده شوې. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوه چې پکې داسې ښکاري چې ګواکې ځینې ایرانیان یو شمېر افغانان شکنجه کوي. تر اوسه په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې د افغانانو او افغان حکومت له انتقاد سره مخامخ شوي دي. ایران وای د افغانستان جګړه د دې لامل شوې چې شاوخوا 2 میلیون افغانان په قانوني او غیر قانوني توګه ایران ته کډه شي. د بلخ د ولی مرستیال غلام فاروق خپلواک وای د یو نه کلن ترکمن هلک د تشتونکو موټر چلوونکی نیولی دی. شاغل خپلواک دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ناپیشان د وسلوالو د لړم په میاشت کې عبدالروف مزار شریف کې د یو خصوصي ښوونځي له مخې وتښتاوه. ویل کیږي تښتونکو نظامي کالی اغوستي وو. د عبدالروف پلار وایي چې د زوی په بدل کې یې یرغمل کوونکي له ده 1.5 میلیون ډالر غوښتي دي. مخکې د بلخ ولایت سلګونو اوسیدونکو چې ډیری یې ترکمنان وو د دې هلک د تښتول کېدو په اعتراض کې د والي د دفتر مخې ته لاریونونه وکړل او د تحسن خیمه یې ووهله. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې پروس په خبره کړې اعلامیه کې وویل زه به د ویزو محدودیت ته دوام ورکړم چې روښانه کړو هغه کسان چې د نړیوالو اصولو سرغړوونکي دي امریکا ته نشته راتلی. نوي بندیزونه هغه چارواکي په نقشه کوي چې د چین د کمونست ګوند د کاري چارو د ادارې کارکوونکي دي او امریکا وایي چې دوی د پیکینګ مخالفان ځپي. د ټرمپ ادارې پر چین فشار زیات کړی دی او د دې هیواد پر یو شمېر چارواکو او شرکتونو یې بندیزونه لګولي دي. په دې وروستیو کې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې رئیس جان راتکلیف ویلي چې چین له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي او ازادي ته لوی خطر دی. بلغاریا وایي د ذهني ناروغانو او معلولینو لپاره به په راتلونکو 2 کلونو کې 28 مرکزونه وتړي. دا وروسته له هغه چې اروپایي شورا د دغو کسانو پر وضعیت سخت انتقاد کړی. د بلغاریا د لوی څارنوال دفتر په یوه اعلامیه کې پرون خپره کړه څرګنده کړه چې غواړي تر 2028 کال پورې د ناروغانو په وړاندې د تاوتریخوالي د درملو د ناسم استفادې او خراب وضعیت په خاطر دا مرکزونه وتړي. د اروپایي شورا کمیټې د دسمبر په دوهمه نیټه له بلغاریا وغوښتل چې د ذهني ناروغانو په روغتون کې د ناروغانو د محدود ساتلو په خاطر دې له زنجیرونو استفاده نه کوي. دغه کمیټې په یوه راپور کې ویلي چې پلاوی په بلغاریا کې ګڼو مرکزونو ته ورغلي او ادعاوې اورېدلې چې هلته کار کوونکي ناروغان پوری وهي، ډبوي او ناسم چلند ورسره کوي. او روسي خبر ده چې د اوکراین پارلمان د جمعې پر ورځ رای ورکړي چې هغه چارواکي به جریمه کیږي چې د خپل عاید په اړه ناسم معلومات ورکوي. دا پریکړه د اوکراین د سترې محکمې له یوه مخکني حکم سره په ټکر کې ده. د اوکراین د اساسي قانون محکمې په اکتوبر میاشت کې د اداري فساد په وړاندې د قانون ځینې مادې لغوه کړې. د دې اقدام په غبرګون کې په اوکراین کې دننه او د باندې انتقادونه وشول. د سترې محکمې دې پریکړې له کیف سره د لویدیځ هیوادونو مالي مرستې او د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د اوکراین له ویزې پرته تګ راتګ له خطر سره مخامخ کړ. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. تمه ده چې نن په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي، خو تر دې خبرو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې په افغانستان کې شخړې باید راکمې شي، او د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به د افغان سولې په برخه کې پرمختګونه رامنځته شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ملګري ملتونه د افغانستان په شاري سیمو کې د مځکو او املاکو د ډیجیټلي ثبت لپاره د افغانستان د شاري پراختیا له وزارت سره مرستې کوي. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي، او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
سعودي کې هم دلته راغلی یم تقریبا شپږ کاله کېږي، او دغه دوکان مې یوه میاشت کېږي چې نیولی یم. شپاړس زره یې کرایه ده.
تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا خبرې پیل شي. د دې خبرو د پیلېدو په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دومره زیاته ده چې په داسې حال کې د سولې خبرې ګټه نه کوي. بل لور ته د کوربه هیواد قطر د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دریو اونیو کې به د سولې په دې خبرو کې پرمختګونه وشي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې په خبرو بوخت د افغان حکومت او طالبانو پلاویو ته ویلي چې که د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی روان وي نو مذاکرات په نتیجه ونه لري. نوموړي د جمعې په ورځ د بحرین په پلازمینه منامه کې د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په انټرنیټي غونډه کې ویل
We also know that today that the violence that's taking place in Afghanistan is unacceptably high.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا د نه منلو لوړ ده. موږ باید د تاوتریخوالي د کچې پر ټیټولو خبرې وکړو. زه خوشبینه یم. دوی اونې مخکې زه په دوحه کې وم، او د افغان حکومت او طالبانو له مذاکرچی ټیمونو سره مې وکتل. ما دوی ته ښکاره ویل چې د مذاکراتو پر مهال باید د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دوام ونه کړي، ځکه خبرې به نتیجه ورنه کړي.
د هیله څرګنده کړه چې د مذاکراتو لوري به د اوربند په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. تر دې دوه ورځې مخکې د افغان حکومت او طالبانو مذاکرچی ټیمونو په دوحه کې توافق وکړ چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف په مذاکراتو ته دوام ورکړي. همداراز د جمعې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم هیله څرګنده کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ وسي، او راتلونکی کال به د افغانستان لپاره ډیر شوي. محمد بن عبدالرحمن السانی د جمعې په ورځ د ایتالیا د مدیترانه کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل
Well, we are hopeful actually there been some advancement in the last
د افغانستان د سولې په برخه کې د دوړو مذاکرچی ډلو ترمنس په تیرو څو ورځو کې پرمختګ لیدل شوې ده، او موږ هیله لرو چې د روان میلادي کال تر پای به نور پرمختګ هم ووینو. موږ همدارز هیله لرو چې 2021 کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي چې سوله او ثبات راولي.
ښاغلی عبدالرحمن السانی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو له کوربتوبه د قطر هدف دا دی چې د افغانانو لپاره هر څومره ژر ممکن ثبات رامنځته سي، او قطر به د دې هدف لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي پر کمښت او اوربند ټینګار کړی، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي وروستي پیغام کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې پر کمښت یا پای کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې هوکړې ته ورسیږي جګړه به پای ته رسیږي. په قطر کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي غړي حبیبه سرابي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو ګډه کاري کمیټه به د شنبې په ورځ د ایجنډا پر جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي. افغان حکومت او طالبانو په سپتمبر میاشت کې په قطر کې خبرې پیل کړې. د دې خبرو په څنډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم خپلو سفرونو ته دوام ورکړی دی. د ښاغلي خلیلزاد وروستی سفر د دسمبر په 3 او 4 ترکیې ته و. د جمعې په ورځ د دسمبر په 4 نیټه په ترکیه کې د امریکا سفارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له ترکیه چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. تر دې وروسته په خلیلزاد قطر ته ځي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کونړ او نورستان ترمنځ د لارې له امنیته یو شمېر مسافر شکایت لري. وړاندې به د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې په دې اړه واوري، خو اوس د ملګرو ملتونو مرستې ته راځو. ملګري ملتونه د افغانستان په شاري سیمو کې د مځکو او املاکو د ډیجیټلي ثبت لپاره د افغانستان د شاري پراختیا له وزارت سره مرسته کوي. ملګرو ملتو د افغانستان په ښارونو کې د جایدادونو د ثبت لپاره له بلاک چین پروګرام څخه کار اخلي. عصمت څاروان راپور لري.
ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره د دغه هیواد په شاري سیمو کې د جایدادونو د مالکیت په برخه کې د بلاکچین ټکنالوژي په وسیله مرسته کوي. د ملګرو ملتو د بشري حل لارو پروګرام یا د ملګرو ملتو هبیټات به په روان دسمبر کې د افغانستان د شاري پراختیا او مځکو وزارت ته د مځکو د ډیجیټلي ثبت امکانات برابر کړي. ملګرو ملتو په افغانستان کې د شاري پراختیا لپاره خپل بلاکچین پروژه لومړی پلا په 2019 کې پیل کړه. اوس په خپل نوی بلاکچین پروګرام کې په ډیجیټل بڼه د جایدادونو د ثبت وسیله زیاته کړې او غواړي چې په دې توګه په شاري سیمو کې د مځکو د غصب او د مځکو ناغیزمنې استفادې په شان د غیر رسمي جایدادونو د قضیو په حل کولو کې له افغانستان سره کومک وکوي. په افغانستان کې میلیونونه جریب مځکه د زورواکانو له لوري غصب شوې ده. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ښارونو په سلو کې 80 جایدادونه په ښاروالیو یا د املاکو په ادارو کې ثبت نه دي او مالکان رسمي اسناد یا قوالی نه لري. د ثبت دا نوی سیستم چې ګو لینډ ریجستری نومیږي د دې لپاره جوړ شوی چې ټول املاک په بلاکچین کې ثبت شي او اصلي خاوندانو ته قوالی ورکړي. ویل شوی چې دا کار به د جایداد خاوندانو ته اجازه ورکړي چې له بلاکچین څخه په استفاده د خپل جایداد ثبوت وړاندې کړي. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې جایدادونه په همدې ډول ثبت شي او خلک یې د انټرنیټ له لارې کتلی شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د دسمبر 15 د خاوري نړیواله ورسته. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د یو شمېر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خرابه شوې ده، خو د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت بیا له خاورې څخه د شي ګټې اخیستو لپاره د وی سروې د پیل خبر ورکوي. د ازادي رادیو د اټو بجو په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو چې د خاورې نړیوالې ورځ په مناسبت د افغانستان د خاورې ستونزې سری د عادي خاورې مطلب د کرهنې خاورې او څرنګه بهبود په دې برخه کې راغلی دی. خو و بجې او 15 دقیقې دي اوس د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسمت څاروان دغه چاپي خبرونه ته کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبان په داسې حال کې پر رسنیو حملې ردوي چې د افغانستان د تیرو دوو لسیزو په جګړه کې لسګونه خبریالان وژل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وژل کېدو سره له 2000 لومړي میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 50 خبریالان وژل شوي دي. دایی د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. ګارډین د بشري حقونو د څار ډلې په قول کښلي چې الیاس دایی ته د مرګ بې شمېره خبرداری ورکړل شوي وو او ورته ویل شوي وو چې د طالبانو د پوځي عملیاتو په اړه راپور ورنکړي. د بشري حقونو د څارونکو د آسیا د برخي مشره پیتریشیا ګاسمن وای د دایي وشل کېدو د طالبانو له لوري پر رسنیو د حملو او ګواښونو د زیاتېدو د احتمال په باب اندېښنې ډېرې کړې دي. د الیاس دایي تر وشل کېدو څو ورځې وړاندې د تلویزیوني خبرونو یو پخوانی ویاند یما سیاوش په کابل کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د قطر د دفتر د ویندوی محمد نعیم په قول لیکلي چې دوی په خبریالانو باندې په حملو کې لاس نه لري. د دې لیکنې په دوام کې راغلي نعیم ویلي چې ډله یې د خبریالانو کار ته اهمیت ورکوي او حتی خبریالانو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې لري پرتو سیمو ته لاړ شي. په 2000 لومړي میلادي کال د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته په افغانستان کې رسنیو او د بیان ازادي ډیر پرمختګ کړی دی. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس په وروستیو کلونو کې طالبان په منظم ډول له رسنیو سره په تماس کې دي او ویندویانې له خبریالانو سره ژغیږي. خو له دې سره سره په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي رحمت الله امیری ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې که طالبان واک ته ورسېدل نو د بیان ازادي به له منځه یوړل شي. د ویلي د طالبانو تر واک لاندې به هیڅ راز آزاد مطبوعات نه وي ځکه چې دا ډله سخت دریزه ده او رسنۍ تر فشار لاندې راوړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه د خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي په وروستیو 1900 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له پراخې پانګونې سره سره دا هیواد لا هم له سختو ننګونو سره مخامخ دی. د دې نشریې له لیکنې سره سم له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتو احتمال، اقتصادي بې ثباتۍ او د نړیوالو د مالي مرستو کمیدا سبب شوی چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کړي. ایرویش یا ریویو همدارس کشلی ده بیروزگاری زیادی ده، ده جنای جرمونو دیری ده او ده نامنیو زیادی ده نور اوامل دی چه لکبله افغانان بهرنیو هیوادونو تا مهاجرت کوی. ده دیخ پروانی پر اساس اوز جرمنیا و هند چه لافغانستان سره دیری مرستی کری جمنه کری چه لافغانستان سره ده نورو مرستو لپاره به پگرده همکاری کوی.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د ایران اټومي فعالیتونو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. خو مخکې تر دې چې دا راپور خپور کړو او د کونړ نورستان د لارې د اوږدو له پوجدو له بیا امنیو تاسو ته معلومات درکړو. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو چې خپل پیغامونه مشتسب کړي دي په مختلفو موضوعاتو دي. دا سره په ګډه ورو
د هندان ولایت نه ازادي راډیو محترم اداري او رهبرۍ ته مننه او احترام. محمد دلجواز صاحب په هرنګ حالاتو کښې راپورونه درکړي. اوس د ده د مینهوالو لپاره د اعلاناتو په بڼه د ده غږ ژوندی باید وساتل شي. مننه. نیکمل د هلمند ولایت
کوچی کوچیم موږ سره په خوست کې هېڅ څرنګه مرسته نه کېږي. موږ د کرج او مالدارۍ ریاست څخه غواړو چې موږ سره هر اړخیزې مرستې وکړي. السلام.
زه حجي حسن د کونړ ولایت د غازي آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. دا ته نوي کال یوه روپۍ یو مالول ته په کونړ کې نه ده ورکړی شوې. نهه نوي کال او نیمې پیسې ورکړی شوي دي. نو لوړ پړو چارواکو نم دا غوښتنه ده چې په دې حقله باور وکړي.
ما د یارات ځینې خبرې کوم. دا درې کاله کېږي دغه یارات موږ راغلي یو سره تېر ده په دغه شهره کې سوز ګرشن کې پراته یو. یعنې دا شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره هېڅ کومک نه دی سوی پر کور یې شپږ زره ورکړي دي صاحب هغه شپږ زره پیسې سخته وږي چې پر نفر باندې نیخه پنځلس روپۍ رسي که څو روپۍ رسي د سخت حالاتو سره د رګلیشن د شرک ساز ماجر مخ دي دغه غږ دی رئیس جمهور صاحب ته ورسېږي دا ماجرو سره باندې دې اوره هم وکړي دا د ماجرو غږ دې تر یو ځایه پورې ورسېږي.
آزادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل. افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اسداباد په ګډون د اف ام په 3.5 اسداباد ته ورسو. د کونړ او نورستان ترمنځ د لارې له امنیت څخه مسافر شکایت لري. دوی له چارواکو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. روح الله انوري راپور لري.
د پارون یو وسیدونکو حسن خان وای لارې ته د وسلوالو دراوتلو ویری اوس پر دې لار سفر ستونزمن کړي.
دا لار مخکې نه وسو د امنیتي لحاظ نه خراب شوې دي. هر ځای کې غلط کته کیږي. یو انجاب جهاد رئیس ونیول شو بل دغه یو څو کسان هم دول شوې دي. کله پیسې اخلي کله داسې غټ چارواکي ونیسي روخي جیال تاسو پیسې راکړه لږه څه پازابای.
د پارون یو بل وسیدونکو مولوی کریم الله هم د کونړ نورستان ترمنز لار کی ورسته و نامنه و اندیخمن کرده ده.
دیر سو میاستو که در مخینه آقا امنیت کسه پریشانی پیدا شویده در خلقو بزرگو که رئیس دیم کشاف در نورستان هم کوز کلی شو گالنا در گسرک بساحه که پو خلق بدی که تشویش که دی او پریشان دی که دا لار نور بم مشکل پیدا شی.
در نورستان در ولایتی شورا رئیس سعیدالله پیندازوی وای در نورستان و کنر در لار پوگدو که در نامنه و زیتیدو در حق و نورستانیان و امنیت تاندیخمن کرده چی پر دی لار تگرا تک کوی.
کل چی نورستان خلق کتازی که مسئولین دولتی نظامی امنیتی ملکی موږ ډیر ستونزې مشکلات احساسو که دغه سیده وضعیت دوام وکړي بیا بچګیری او د نورستان خلکونه مخکې څنګه وو چور او چپاول به کیږي.
نورستانیان د کونړ له چارواکو غواړي چې د لارې د هغې برخې امنیت ته ډاډمن کړي چې د کونړ ولایت اړوند سیمو کې تیره شوې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د نورستان او کونړ د لوی لارې امنیت یې له کاري لومړیتوبونو څخه دی.
پیش د درې لاره دا زموږ لپاره حیاتي ارزښت لري. دا د نورستان د ولایت سره وصلېږي. من متحد یو چې دا لار به هیڅ کله نامنۍ ته نه پرېږدو او دا به همیشه امنی او زموږ ولسونه او ټول خلک به په دې لار باندې عبور او مرور کوي. حتی هغه ورونه چې غواړي د اوړي په وخت کې د سیاحت لپاره دلته راشي د هغوی لپاره به هم د تګ راتګ زمینه برابر.
خلکو سره د پارون اسداباد ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د امنیت پړه وروسته له هغه اندېښنې زیاتې شوې چې درې اونۍ وړاندې د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک کې وسلوالو کسانو د نورستان د کلیو پراختیا رئیس سید معصوم سعیدي باندې برید وکړ. یو ملګری ورته وواژه او د رئیس په ګډون یې پنځه تنه ځان سره یوړل. دوی یوه اونۍ وروسته د قومي مشرانو په هڅو راخوشي شول.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د راپور لمخې ایران غواړي د یورانیم غنی کولو پر مختللې سنترفیزونه ترمزه کلاندې نصب کړي او په دې کار سره به دا هیواد له اټومي موافقې سرغړونه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې دا راپور ښکاره نه دی خپور کړی خو رویټرز خبري اژانس لیدلی. د دې راپور مهم ټکي له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې راپور وایي ایران غواړي درې غونچي پرمختللي سنترفیوژونه په نتنس کې ترمځکه لاندې نصب کړي او له دې کار سره به دغه هیواد د نړۍ له قدرتونو سره له لاسلیک کړې موافقې سرغړونه وکړي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د محرم راپور تر لیدو وروسته خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو د انرژي ادارې په راپور کې راغلی چې په نتنس کې دا ترمځکه لاندې اټومي بټۍ د پلازمینې تهران په 300 کیلومتره کې موقعیت لري. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د موافقې له مخې ایران په ترمځکه لاندې اټومي بټۍ کې یوازې د لومړي نسل IRU سنتریفیوژونه نصبولی سي. ایران په دې وروستیو کې په نتنس کې په IR2M ماشینونو کې د یورانیمو غني کول پیل کړل او غواړي دوه نور غونچې ماشینونه نصب کړي. دا خبره رویټرز خبري اژانس راپور کړې ده. له دې سرغړونې سره به دا له نړۍ سره له اټومي موافقې د ایران څویمه سرغړونه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره له اټومي موافقې وځي. وروسته امریکا پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه وضع کړل. تهران ویلي چې له موافقې سرغړونې به ډېرې ژر له منځه یوسي که واشنګټن خپلې کړنې تغییر کړي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ د ډسمبر په 4 نیټه وویل چې ایران په ډیره بې قرارۍ سره ښیي چې د مذاکراتو میز ته راتګ غواړي چې بندیزونه ورباندې کم سي.
لنډ خبرونه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو محتوا رد کړه. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا غونډه په ارګ کې جوړه شي. دا د مشرتابه غونډه ده. د بلخ د ولی مرستیال غلام فاروق خپلواک وایي د یو 9 کلن ترکمن هلک د برمته کېدو موټر چلوونکی یې نیولی دی. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویسو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي، او د اوکراین پارلمان د جمعې په ورځ رای ورکړې چې هغه چارواکي به جریمه کیږي چې د خپل عاید په اړه ناسم معلومات ورکوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالستار علی کوزای له هلمند لیکي چارواکي وادي کوي خلای هم د الیاس دایي قاتلان نه دي نیولي. نور آغا نورزی له واشیر لیکي